شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې نننۍ چاودنې ملکیان وژلي. د سولې د ولسي حرکت پلاوی په هلمند کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ د جګړې کرښې ته رسېدلی. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکیم: اندونیزیا د افغانستان د سولې په اړه د دریو غونډو د کوربتوب چمتووالی ښودلی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي. او د ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام کې پاکستان ته ماته ورکړه. خبرونه: اندونیزیا د افغانستان د سولې په اړه د دریو غونډو د کوربتوب چمتووالی ښودلی دی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی نن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سعودي عربستان په مکه ښار کې لیدلی دی. ارګمنۍ په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې اغلی مرسودی ویلي هیواد یې چمتو دی څو د افغانستان د سولې د مذاکراتو، د افغان او اندونیزیایي ښځو د ناستې او د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربتوب وکړي. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په اندونیزیا کې حاکم فضا او د سولې په تړاو د دغه هیواد تجربو ته په کتو دغه هیواد کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د اسلامي هیوادونو ګڼ مشران د اسلامي همکارۍ د سازمان په 14 مشر مشریزه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي. هغې دا خبره نن په برلین کې له پومپیو سره تر لیدنې مخکې وکړه. موږ به د افغانستان په اړه خبرې وکړو، هغه ځای چې موږ پکې د پام وړ شمېر سرتیری لرو. جرمني د امریکا تر څنګ د افغان ځواکونو په خاصه توګه د پولیسو په روزنه کې همکاري کړې ده. اوس وخت امریکا په افغانستان کې څه باندې 14,000 سرتیری لري. د جرمني دولتي رسنیو ویلي 1,500 جرمني سرتیری هم د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دندې ترسره کوي. په کابل کې یو موټر بم برید څلور کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. امریکایي ځواکونو تایید کړي چې په ټپیانو کې د دوی څلور سرتیری شامل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسول باپرتمن ویلي دا عسکر په هغه موټر بم برید کې برسیرن ټپیان شول چې په کابل کې نن سهار د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځاوه. طالبانو دغه برید کړی او مسؤلیت یې هم منلی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په یکتوت سیمه کې د نن ورځې موټر بم برید څلور افغان ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. په اروزګان ولایت کې د چارچینو په ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو بېګاش په ډله ییز برید کړی او افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د اروزګان امنیه قومندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دغه برید کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوختي، خو دقیق رقم یې نه دی معلوم. د ادعا وکړه چې 22 طالبان هم وژل شوي دي. د اروپای شورا رئیس ډونالد توسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جورمات تکایف سره خبرې کړې. د قزاقستان د جمهوری ریاست وی پانی د ولسمشر تکایف په حواله لیکلی چې قزاقستان بل اروپای ټولنې سره خپل جامع او رغنده همکاري ته دوام ورکړي. د اروپای شورا رئیس قزاقستان ته نه یوازې په سیمه بلکې ټول نړۍ کې یو مهم او باثباته شریک یاد کړی دی. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي چې د ده او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. دا خبر د جنوبي کوریا ورځپاڼې چوسن البو خپور کړی. د کیم جونګ اون خاص استازی کیم یونګ چال چې ویل کېږي په اعدام شویو کې شامل دی، د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره هم کتلی و. هغه د شمالي کوریا د چومي لانجې د مرکزي پلاوي مشر و. دی او درې نور کسان په مارچ میاشت کې امریکا کاته د جاسوسۍ په تور په میرم هوایي ډګر کې اعدام شوې دي. پاکستانی خبریال ګوهر وزیر نن له زندانه خوشې شوی او بیرته خپل کور ته تللی دی. وزیر د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل د تېره اونۍ په بنو کې وروسته له هغه ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او پاکستاني پوځ ترمنځ په رامنځته شوې لانجې راپور ورکړی و. ګوهر وزیر له څه باندې شلو نورو کسانو سره یو ځای د ترهګرۍ ضد پولیسو نیولی. د وروسته هریپور زندان ته لیږل شوی و. د ګوهر وزیر د نیول کېدو په غبرګون د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې غږ پورته کړ او ټینګار یې وکړ چې وزیر باید ژر تر ژره خوشې شي. او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز پاکستان ته ماته ورکړه. د پاکستان ټول لوبغاړي په 150 منډو آوټ شول او ویست انډیز په 15 اوور کې دا هدف پوره کړ. د دې لوبې غوره لوبغاړی اوشن توماس چې د پاکستان په وړاندې 4 وکټ واخیستې، هغه چې د نړیوال جام کې لومړی لوبه وه، په ژمنه وکړه چې همداسې به ښې لوبې کوي. توماس وایي دا زما لپاره ډیر ښه پیل دی، موږ خپل پلان ډیر ښه تطبیق کړ، زه له خپل بالینګ خوند اخلم څو د ویست انډیز لپاره لوبې وګټم. د ویست انډیز لوبغاړی کریس ګیل آن په دې کم هدف کې هم خپله 50 پوره کړه. پاکستان ته دا دویمه ماته وه، ځکه په تمرینی لوبه کې له افغان لوبډلې هم ماته خوړلې. تمه ده سبا د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان له آسترالیا سره مخ شي. د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان او ویلز کوربه دي او تمه ده د جولای تر 14 دغه لوبې دوام وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ستی رډو ماشامنې خبری مجله اوري. په کابل کې نن 14 وشوه،
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
په دې خبري مجله کې مو د روزګان پر چرچنو ولسوالي هم د طالبانو د برایش په د برید له جزئیاتو خبرو. بل لور ته مو د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست د سولې له هڅو خبروي.
تر چنجر تیر شوی یو په هغه سیمو کې یو چې د افغان سرتیرو طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده.
په کابل کې امریکایي پانتون د اداري فساد ورپورې شوي تورونه بې ځایه بللې. د دې پانتون د غبرګون ته د کارپوه نجیب آزاد له نظره ګورو.
مسله مطلق مالی ده، دوی باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
د افغانستان د کورونی او چارو وزارت وایي د کابل په نننی موټر بم حمله کې ملکیانو ته مرجوب لا وشتې ده. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې 4 ملکیان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پیښه د جمعې په سهار شاوخوا 8:30 بجې د 9 امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې هغه محل وسوه چې د بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تېرېده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې ملکیانو ته هم مرجو بلا وخت ده.
په دغه پیښه کې زموږ 4 تنه ملکیان دي، د شهیدان شوي دي او 3 نفر نور هم چغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي. دا چې په دغه پیښه کې د بهرنیو ځواکونو تلفات شته که نشته او که شته څونه دي، دا دقیق او کره معلومات دوی له رسنیو سره شریکي.
بلخوا په کابل کې مېش د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې 4 امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان سي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی. دا په تیرو 24 ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تیر ورځ ماسپښین مهال په کابل ښار کې یو انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نخسول. په هغه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو. ورسته د پیښه مسولیت داعش ډلې ومانه. له دغو پیښو سره په خوا کې په دې ورسته یو 2 اونۍ کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسلوالې حملې زیاتې شوې چې مرجو بلا هم لري. د دغه پیښو تر ټولو ورسته 2 ورځې وړاندې د اتم امنیتي حوزې اړوند کلاچی په سیمه کې شوي. کابل خاریان وای دا چې اختر ته د ګوتو بشمار ورځې پاتې دي، ورسته یو نامنه یو سخت اندېښمن کړی دي.
نوم محمد زای خاص مو حکومت جلوګیری کوي.
هغه وای نوم احمد زای د له حکومت غواړم چې دغه پیښو مخنیوي وکړي. انتحاري چې هر ځای وو قواړي په نخه کوي. موږ چې سهار له کوره وځو د خطر احساس کوو.
کلمه خدا خونه مې وره د اشاره تیت مګنه خدا از خدای خود ګمې امید دارم چې زنده سونو خونه خبر.
نوم وکیل د انتحاري حمله او 14 زیاتې دي. هر ورځ کې ګڅو کړو مجبور یو چې ځانونه ور سره عادت کړو. کله چې سهار څو بیرته تمنل لرو چې ژوند به راستانه سو د امنیتي چارو افغان کارپوهان په کابل ښار کې د وسلوالو او انتحاري حملو زیاتوالي عامل د کشفي او استخباراتي ادارو کمزورتیا په نخښه کوي. د امنیتي چارو کارپوه یوسف امینوای له حکومت سره دی په خوا کې عام خلک له امنیتي ادارو سره د حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
په کابل کې نننی موټر بم برید 4 ملکیان وشلي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. بلور ته طالبانو تیره شپه د روزګان پر چرچینو ولسوالي برید کړی. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپورت لري.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادې ولسوالۍ فرامنیه قومندانۍ او د ملي اردو پر کمپ وسلوالو طالبانو لومړی د دوه همي ټانګونو په مرسته موټر بم برید کړي چې پر مهال یاد کمپ او امنیه قومندانۍ په بشپړ توګه له منځه وړې او ویجاړه کړې ده. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل چې وروسته پر یادې ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو ډلې برید کړي چې یادې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره هم د وسلوالو طالبانو لاسونه تلوېدلې. کریمی وایي وروسته د بهرنۍ ځواکونو هوایي ځواک سیمې ته رسېدلی او وسلوال طالبان یې بیرته د ولسوالۍ څخه پر شا کړي. د ولایتي شورا دغه غړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال اته پولیس او یولس د ملي اردو سرتېري وژل سوي او شپږ ملي پولیس نور هم ټپیان سوي. کریمی وایي چې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. دی وایي چې په سیمه کې اوس جګړه څه کمه سوې خو وسلوالو طالبانو لا هم ولسوالۍ محاصره کړې. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم منیچ پر یادې ولسوالۍ تیره شپه وسلوالو طالبانو د یوه همي ټانک په مرسته موټر بم برید کړي خو دا نه مني چې یادې ولسوالۍ د سکوت کړي وي او ولسوالۍ دي اوس هم مستیره وي. دی وایي چې په یاد برید کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. قومندان دغه راز زیاتوي چې اوس هلته وضعیت عادي دي او کومه ستونزه نشته.
تان پټاو شوی دا نور خیر خیریات دی مشکل نشته دوبس پلاس کې دا شار بازار او اوس جګړه هیڅ نشته. جګړه مانده خراب دی طالبان یو تعداد شکسته شو یا تعدادش ګوریخته دیگه تاسو ته ساحه نه مونده.
لدی سره یو دولتي باوري سرچینې د نوم او ژغ نخ پر ولو په شرط هم ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه سلګونه وسلوالو طالبانو پر چارچینو ولسوالۍ ډلې زبرید کړي. د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی زیاتوي چې د یادې ولسوالۍ د سقوط لامل د امنیتي مسولینو بې پروايي او نه هم ژغې ده. د په خبرې چې د یادې ولسوالۍ د سقوط لپاره د اورزګان د ګاونډي ولایتونو څخه څلور او پنځه ورځې مخکې له وسلوال طالبان راټول شوي وو او پلان یې لرلی. نو موري وای چې دغه پلان پاره څو څو ځلې امنیه قومندانۍ او ولایت مقام په جریان کې کړي خو هغه په خبرو غواښ هم نه دی ګرولي. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته پکښې کې مرګ ژوبل اړولې ده. چرچینو ولسوالۍ د اورزګان یو لنه امن ولسوالۍ څخه د چلتیرو پنځو کلونو رئیسي وسلوالو طالبانو ورته غزیدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې چې افغان دولت یاد ولسوالۍ ته اکمالات د حواله لارې کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د طالبانو د سیمو پر لور روان شوی. د دې حرکت لویان بسم الله وطن دوست خبر واورو چې اوس د دوی کسان چیرته رسیدلی.
تیره شپه د سولې ولسی حرکت ډیر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته چې هدف مساکله ده. حرکت شوی دی د بولان په سیمه کې څلور نور کسانو سره ځای شوي دي چې شمېر یې څلور دېرش تنه ته رسېږي. تر چانجر تېر شوي یو په هغه سیمو کې یو چې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتیرو له خوا څخه تېر شوي یو د طالبانو تر واک لاندې سیمو چې اوس یو ملګري سخت ستړي دي. د ځینو ملګرو پښې ژوبلې دي اوس استراحت کوو. د روژمات پر مهال بیا له خیر پر پیلو تمه ده چې په څو ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغې سیمې ته چې شاوخوا پنځه شپږ کاله کېږي تر واکې لاندې مستقله ته ورسېږو.
وطن دوست صاحب، تاسو له طالبانو سره وار له مخه خبرې کړي دي چې ور روان یاست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تیر کال هم موږ له افغان حکومت ته لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونه ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او له اولس غواړو چې د ظلم پر وړاندې غږ پورته کړي. نو څنګه چې هغه مهال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وې کړې، اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو ځکه چې موږ اولس یو. نو څنګه چې هغه مهال له چا څخه اجازه نه اخیستې، اوس هم د چا څخه اجازه نه اخلو. بله دا چې افغان حکومت هم له اولس پیدا دی، طالبان هم له اولس پیدا دي، موږ هم هغه اولس چې دوی زموږ لپاره عراق کې قرباني ورکوي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازه، بغیر له چا له غوښتنې وو
وطن دوست سپتیر کال چی تکل تاسو دی افغانستان د شمال لور تروان شوی پا بغلان که د طالبانو پوسیمه که لی مشکل سر مخامخ شوی، وست دا اندیشنه در سر نشتا پا هلمند که؟
تیر کال داسی و چی حرکت نوی تازه را چی که دلی و سیاسینو هم شک کاوه چې دا به چا را پیل کړی وي، امریکا شک درلود چې چا به را پیل کړی، طالبان شک درلود چې دا حرکت به چا را پیل کړی، خپل افغان لوړپوړي چارواکي شکمن وو چې دا حرکت به چا لخوا را پیل شوی دی، ځکه چې دلته حرکتونه را پیلېږي حتما شاته یو استخباراتي کړی وي، یو هیواد وي، یو سفارت وي، سازمان وي. دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو، شاوخوا 15 ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو، ولس طالب امریکا او نور برخو ته دا څرګنده شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسي حرکت دی، په چا پورې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ ډنډي غوري ته ولاړو، د طالبانو ادعا دا وه او اندېښنه دا وه چې داسې نه وي، یو ډله تاسې په نښه کړي یا پر تاسې باندې هوایي برید وسي، خدای مه کړه موږ پر تاسې باندې بدنام نه سو. دا چې دلته پر تاسې باندې برید ونهسي، له یوه کوي سره مخ نه سي، ښه به دا وي چې تاسې زموږ سیمو ته نه راځي، او زموږ مشرانو دا ویلي چې دوی دې زموږ سیمو ته نه راځي، دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار تیریږي چې کومې خواته ځي پر هماغه دي ولاړ.
له بسم الله وطن دوست څخه په مننې وړاندې هم د افغانستان په اړه مطالب لرو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په دې مهمه تعلیمي مؤسسه کې د فساد تورونو ته ځواب وایي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تېره ورځ په یو راپور کې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې او دفاع وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې د امریکایي پوهنتون په لګښتونو کې د 3.5 میلیونه ډالرو حساب ورکتی او د محصلانو پر روزنه یې خورا زیات لګښت راځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان امریکایي پوهنتون د هیواد په دې مهمه تعلیمي مؤسسه کې د فساد د ادعاو په اړه غبرګون ښودلی او په دې اړه یې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور نیمګړی بللی. د پوهنتون په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي، د نیویارک ټایمز هغه راپور چې ګنې په دې پوهنتون کې لسګونه میلیونه ډالر ورک دي، نیمګړی او منحرفونکی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، د متحدو ایالاتو د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID او د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د دفاع وزارت د اړوندې څارونکې ادارې سیګار په حواله ویلي، په تیره یوه لسیزه کې له امریکایي پوهنتون څخه 1211 محصلان فارغ شوي چې د هر یو پر تحصیل 1,26,000 او په مجموع کې 1,28 میلیون ډالر لګښت راغلی. نیویارک ټایمز د یو ایس ای آی ډی او سیګار د چارواکو له قوله لیکلی دی چې په امریکایي پوهنتون کې د 3.5 میلیون ډالرو حساب ورک دی، او ځکه یې د فعالیت دوام له ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون په خپله خبر پاڼه کې د دې تورونو په ځواب کې وایي دا مؤسسه له هغو ستونزو ډېره لرې ده چې د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د پوهنتون د هرې میاشتې، هرې روبې او هر کال په پای کې له یو ایس ای آی ډی او د بهرنیو چارو او دفاع له وزارتونو د ټولو ترلاسه شویو پیسو پوره حساب ورکړی. خبر پاڼه زیاتوي چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د افغانستان د پرمختګ لپاره د امریکا د هڅو یوازینی مهم میراث ګڼل کیږي، او په فارغانو کې د افغانستان د ټولو ولایتونو خلک شامل دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون وایي چې د دې مؤسسې فارغان په افغانانو کې د مشرتابه د هغې نوي نسل د ملا تیر جوړوي چې افغانستان د مسؤولې او حساب ورکوونکې ادارې، سوداګرۍ او مدني ټولنو پر لور پرمخ بیایي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د عمومي مفتش آن کالواری سی بار له قوله لیکي چې وایي د دې دفتر د مسلې ته ځیر دی او زیاتوي چې وخت به دا ثابته کړي چې آیا په دې برخه کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون غبرګون به د دې اندېښنو جدي طبیعت ته ځواب وویلی شي که نه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوپکو هم ویلي دي چې سیګار به د دې مسلې په اړه جنایي تحقیقاتو او دې څېړنو ته دوام ورکوي چې امریکایي پوهنتون د امریکا د حکومت پیسې په څه ډول لګولې دي.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې مو د فساد د ادعاو په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور جزئیات واورېدل او د دې پوهنتون له غبرګون څخه هم خبر شوي. راپور دا راپور او د راپور په وړاندې د امریکایي پوهنتون غبرګون څومره دقیق دی؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو لشنونکي نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. ښاغلی آزاد په پیل کې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه خپل نظر څرګندوي.
یو ستونزه چې په دې راپور کې ویده ما نه یوازې دا راپور ته دی وړاندې چې څنګه څومره راپورونه خپاره کړي. په بیلابیل مسایلو د افغانستان په حکومت کې د فساد په اړه راپورونه خپاره شوي دي، خیالي مکتوبونه او نور ډېر مسایل. د امنیتي دفاعي ځواکونو نهادونو یا ادارو کې هم د فساد په اړه راپورونه خپاره کړي دي. ستونزه چې دوی په راپورو کې وینم هغه دا ده چې دوی همیشه یو راپور خپور کړی دی. د راپور د اثبات لپاره دوی بیا د هغه اړوند ادارو سره هغه افغان ادارې وي او که مثلا دغسې امریکایي پوهنتون وي یا یو سي وي، د دوی ډونران وي یا سټیټ ډپارټمنټ وي یا همدارنګه د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وي، د دوی سره هغه اسناد تر اوسه نه دي شریک شوي. بې له شکه چې امریکایي پوهنتون په سیمه کې یو له ګرانترینو پوهنتونو څخه دی، ځکه ډېر ګران دی. د دې تر څنګ په سیمه کې یو له سټنډرډ چې د لوړ سټنډرډ لري هغه پوهنتونو څخه هم دی. نو فکر کوم چې دغه راپور کې هم زه ځینې نیمګړتیاوې لرم او د متحده ایالاتو د امریکایي پوهنتون په دې اعلامیه کې هم نیمګړتیاوې شته.
په ټوله کې موږ ویلی شو چې پوهنتون ځواب هم غوښتل چې له تاسو نه آزاد څخه پوښتنه وکړم چې په ځواب کې د امریکایي پوهنتون ادارې هم د ځان دفاع کړې ده. بیرته د امریکایي پوهنتون دفاعیت څومره ستاسو لپاره منطقي ښکاري؟
کله چې دوی خپله دفاعیه اعلامیه خپره کړې ده نو دوی دغه مسله په دوه برخو ویشله. یو دا چې د سیکار لخوا د پوهنتون ته فزیکلي څوک نه دی راغلی چې د مسؤولینو سره خبرې وکړي، د دوی خبرې واوري، یعنې یو ډول انټرویو سي. نو دا یو کمزوري دفاعیه په دغه برخه کې ده، ځکه چې د سیګار ادعا دا نه ده چې دوی په اکیډمیک سټنډرډ باندې غوښتنې کړي. راپور چې دا دلته نصاب سم نه دی، دوی نشي کولی چې هغه نړیوال سټنډرډ تقریبا وړاندې کړي. سیګار یوازې مالي مسله راخیستې ده چې 3 میلیونه خو حساب نشته. او په دې هکله باندې د امریکایي پوهنتون توجیه دفاعیه دا ده چې هغه بریچ په 2014 کې په دې پوهنتون باندې سوی و، په دې باید سوی دی چې ځینې ریکارډونه سره شاته او مخته شوي دي، یا دوی هڅه کړې ده چې وایي چې ګواکې هغه ضایع شوي دي. نو د دفاعیه ته ځکه په حقوقي لحاظ کمزورې دفاعیه وایم، مسله مطلقه مالی ده. دوی باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید دوی فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
بله آزاد صاحب، په دغه مالی رسوایي کې چې اوس ادعا شوې ده، د افغانستان د حکومت پښه هم په کوم ډول سره دخیله ده؟ یعنې د افغانستان حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت څه مسؤلیت لري؟
د لوړ زده کړو وزارت مطلق مسؤلیت او مکلفیت لري، ځکه چې امریکایي پوهنتون یا هر بل پوهنتون که دولتي پوهنتون که خصوصي پوهنتون چې په افغانستان کې فعالیت کوي هغه باید د لوړ زده کړو وزارت جواز ولري. د دې څنګ د لوړ زده کړو وزارت هغه مقررات او شرایط یا لایحه عمل چې دی هغه بایلا شي دي هغه باید تطبیق شي، که څه هم د دې پوهنتون امریکایي پوهنتون دی، اما دا په افغانستان کې فعالیت کوي، ټول محصلین افغانان دي. نو د لوړ زده کړو وزارت مکلفیت لري چې په دې حقله دی هم خپل چیرنی وکړي. ډیری داسې محصلین هم شته چې هغه د افغان حکومت رسمي مامورین دي او د سکالرشپ د لارې د محصل په توګه معرفي کړي، د دوی فیسونه افغان حکومت ورکوي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه چې په هغه هدف باندې چې امریکایي پوهنتون جوړ شوی و، دا چې د پوهنتون به په سیمه کې یو با اعتباره پوهنتون وي لکه د بیروت امریکایي پوهنتون؟
تر ډېر هدف بلې و، ځکه چې د دې پوهنتون بیلابیل کلبونه لري د محصلینو دپاره، که هغه د حقوقو فکولټي کلب یا هغه که سیاسي کلب یا هغه که د ملګرو ملتونو کې ایمانوئل دی انټرنیشنل پیس کانفرانسو دپاره. نو کال کې 2 ځلې یا 3 ځلې د دې پوهنتون محصلین نړیوالو کمپټیشنز یا رقابتو ته زیاته برخه چې نړۍ ډېر معتبر پوهنتون خپل محصلین لیږي، یعنې هغه سټنډرډ ادعا چې امریکایانو لرله چې هغه دی، دا دغه شی پونتون لري چې په نړیوال سټانډرډ برابر پونتون وي، هغه هدف ته ډیره ترلاسه شوی دی. هغه محصلین چې دې پونتون څخه فارغ شوي دي، که یې موږ د افغانستان د نورو پونتونو سره، حتی په سیمه کې د هند او پاکستان او د دغو پونتونو د محصلین سره پرتله کړو، نو د دې وړتیا څو چنده تر یو لوړه ده. ژوندی مثال همدغه دی چې په کال کې دوه درې ځله دغه شی ځینې سیالۍ وي په نړیوالو پونتونو د محصلینو ترمنځ، نړۍ د معتبرو پونتونو څخه محصلین دون کوي، او د افغان محصلین توانیدي چې په اویا وړتیا پوهنتونونو کې د درېم او څلورم پوزیشن راوړي.
د سیاسي چارو کتونکی نجیب آزاد،
ستاسو له پیغامونو.
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی آزادی راډیو سره په تماس کې یم. محترم آزادی راډیو مسؤلینو نه زما دا هیله ده چې په نورستان کې تقریبا دغه څه د تاس دوه نیم میاشت کېږي چې پرله پسې دلته بارانونه ورېږي، او نورستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو غننۍ منطقه ده، او دلته دغه د بارانونو ورېدو په وجه باندې بعضې ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زما د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه، من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوم چې په ژمي کې هم پرله پسې دلته برت کوچونو ښودلو، خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې نه په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او سم باندې کارونه جریان لري، خو ولې محلي چارواکو سره غو امکانات او کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وزندېږي. زمونږ د هله دا چې باید دغه پیغام نشر شي.
السلام علیکم، من عبد الله د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. چیرې او د فکر کې تاکونه چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی یا ما تر اوسه موږ معاشات نه جرا کړي، نو تاسو څخه هیله کوم چې دغه پیغام په بار بار خپور کړي او تر لوړ چارواکو پرې ورسوي. مننه د ازادي راډیو.
ورګون کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت نه. مسول چارواکي کا د اسلامي امارت ورونه دي، کا د اسلامي جمهوریت ورونه دي، دوه ډلو نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاشت کې خو اوربند رامنځته نه شو، خو خیر بیا هم که دغلی اختر په شپو ورځو کې دا اوربند رامنځته شي، تر څو د سوي درګډلي کړېدلي افغانان د دوه درې شپې په خوښۍ سره ولمانځي. دا کول د یتیمان لږ به تاسو هم یو بل سره اختر مبارکي وکړي. نو ډېر خوند به وکړي. ازادي راډیو زنده باد. د اوربند په هیله بس نور وخت نه شم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سبا د کرکټ په نړیوال جام کې افغان لوبډله له استرالیا سره مسابقه کوي. شای په افغان لوبډله کې حمید حسن هم ولوبي شي. د حمید حسن په اړه نور له اسمت څاروان اور.
حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لومړنیو ټاکړو لوبغاړو څخه دی. حمید حسن د 1988 میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. مخکې تر دې چې حمید حسن ژوبل شي او د ډېرې مودې لپاره له کرکټ څخه لرې پاتې شي، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو ستوری ګڼل کېده. حمید حسن شایلا سای تیز باولر دی او تر اوسه پورې په درې دېرش یو ورځنیو مسابقو کې 85 وکټونه او په 220 اوور نړیوالو سیالیو کې 22 وکټونه اخیستي دي. حمید حسن بیټینګ هم کوي او په 20 اوور سیالیو کې د منډو اوسط څه باندې و، خو په 20 اوور کې تر 14.5 یو څه زیات دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، څوک چې پروژه کې پر ملکیانو بریدونه کوي لوی جنایت ترسره کوي. ملنګ جان درمان له کونړ لیکي، له طالبانو هیله کوم چې د ملکیانو وژنه بس کړي. راز محمد ریاض د هلمند له نادالی څخه لیکي، له ټولو افغانانو غواړم چې د روژمات پر وخت دعا وکړي چې افغانستان ته سوله راشي. بصیر هلمند له کابل لیکي، د افغانستان په جنگ کې اکثر افغانان وژل کیږي، دا جنگ د افغانانو په خیر نه دی، دا پردی جنگ دی. جعفری پر استول اسمس کې لیکلي دی خدای دې وکړي چې د هلمند د سولې ولسی حرکت هلی ځلې شي پایلې ولري. عبدالعزیز لسابله د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سولې هلو ځلو ته پر استول اسمس کې د شک په سترګه کتلي. رحیم الله له دانګام ولسوالي څخه لیکي له طالبانو غواړم چې د اختر په شپو ورځو کې اور بند وکړي. عبدالرحمن پر استول اسمس کې لیکلي دی که طالبان سوله غواړي ولې اور بند ته زړه نه شي کوي. دا سجی رادیو دا خبری مجله هم دومره و په بلی خبری مجله که احمد شکفر احمدی لطاف سرده احمدی سپ خیر وقت.
تشکر از شما شبه سپ.